سلامونه او ستوري مسي دا مشال ریډیو دا او زه عبدالحی کاکړم او اوسم یو ځانګړي پرونه در اورو دا یو ځانګړي مرکه سی د پښتو له شاعر او لیکوال کیسر په دې سره دا مرکه تاسو ته راچت خټ کړی دا راځي ورته
کیسر پردی د پښتو ژبې لیکوال دی. د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسیږي. د هغه لومړی حواله شاعري ده. په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی، خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی. اوس د یو کره کتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي. د ده یو بیت دی: د کیسر د بحثۍ تپوس په کار دی، دی د ناستې سړی نه دی مګر ناست دی. ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی.
سلامونه کیسر پردی صاحب، ستړي مشئ. زموږ په پروګرام کې خراغ لاس ترته وایو، په دې هیله چې صحت مهم خی.
راشد خټک صاحب په خیرونو تم ستړي مشئ. هیله من يم چې په سټه به روغ وي او تل دې په سټه روغ واړم.
کیسر پردی صاحب، تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره، په خپل خود نوشت. خو که زموږ په اوریدونکو کې چا د خود نوشت نه وي لوستی، نو د هغوی د پاره خپل لږه لنډه غوندې پېژنګلو وکړئ چې تاسو چېرته وزېږېدی، په کوم کال کې وزېږېدی او په ژوند کې مو کوم کوم کارونه وکړل.
خټک صاحب، ستا خبره سمه ده. ما په خپل خود نوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي، نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې، د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا را یوځای کولی شول او بیانولی مې شول، نو هغه مې بیان کړي دي. په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سره تړلې وه، او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه وو. اوس دغه بوړه او نور ټولو سره څومره علاقې چې دي دا ټولې په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي. نو زه دلته زېږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې، او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم. زما مورنۍ نوم چې دی هغه پای افشار دی، او قلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه. او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې د ادب په میدان کې یعنی پوخ زما نوم وګرځېدو. همداسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې، 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم. سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی. بیا د هغې نه پس ته سبق رانه پاتې شو. او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي. نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تیر کړی دی، او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم. د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدوری دپاره ما 18 کاله تیر کړي دي. او په دې توګه یعنی هلته کېم داسې آفیس ټایپ و، دغه ژوند مې نه و، کار روزګار مې نه و، خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي. نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی، او د کوم عرض دپاره، د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم، نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی دا پورا کړی دی.
څو کتابه مو چاپ دي تر اوسه، او څو نه چاپ پاتې دي، او په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي؟
راشد خټک صاحب، زما تر دې وخته 14 کتابونه چاپ دي، او دغه 14 کتابونه که زه ډېرم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدیهي توګه زه تاته نشم ویلی چې په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي. خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي، او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي، د تنقید دي. نو 14 کتابونه جوړېږي، او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنی یوه مجموعه د شاعرۍ، یعنی 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی، او د هغې نه علاوه یو کتاب، یوه مسوده چې د هغه را سره د افسانو تیاره ده. نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول، منظری هم ته راغلل، نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 14 کتابونو مصنف یم.
کیسر پردی صاحب، که تاسو ته یاد وي کیدای شي هیر وي درنه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده، داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه. زما او ستاسو چې لومړی پېژندګلو شوې وه هغه د یو شاعر په حیث وه، تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی. بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه، دا ولې؟ یعنې تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لږ دی که نه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کره کتونکي په حیث تاسو مشهور شوئ، دا بدلون څنګه راغی؟ که نه د اول نه مو دې طرف ته نظر و خیال مو و؟
والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. داسې د خټک صاحب چې زما اولنی تعلق چې دی هغه د شعر و شاعرۍ سره پیدا شوی دی، خو دا یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیاتو او کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره ده اړخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کیږي دا جواز هم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي وي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي، خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې متعلقه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغسې شوي دي چې د شاعرۍ په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې به کومې پوښتنې راپورته کېدې، نو دغو پوښتنو ته چېرته خو ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ما ته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کړم.
په کوم نظر ګورئ د اوسنی نقد ته؟ په پښتو کې چې څنګه نقد کېږي اوس، دا په ټول پوره دی، معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډېر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهره ده چې کله مونږ د پښتو نقد ته ګورو نو مونږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی، آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که یې نشي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې مونږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان وو او اوس هم وروستو روان یو. البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، نقادان دي، هغې چې کوم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې یا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. مونږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې مونږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادېږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سہولتونه دي چې دا زمون د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمون په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، ناغه صرف په دې وجه چې زمونږ په لاس کې د هغې په مقابله کې امکانات ډېر دي او دغه امکانات چې دي دا مونږ له دا موقع راکوي چې مونږ دې د خپلو پخوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمېر کې دی کار. نو زه دا ګڼم چې 50 کاله وړاندې د تنقید کم صورت حال و د هغې نه خو مونږ ډېر ښه شوي یو د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډېر څه راکړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنې معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، راتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب، که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې دپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو، نو ظاهره ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼې زمونږ د ادب یوه داسې حصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر و ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چانه په کم لحاظ باندې کم دی. یعنی که چېرې مونږ یې عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې د دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي. څوک شیکسپیر یادولی شي، څوک سادی یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساسې کم تاریخ کار کېدل نه دي په کار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دورانی دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغه سی شاه سعود وغیرہ، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغه سي ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې سنا څه اضافه د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ اووه شاو زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدره ژبه کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډم کولی شو او یاډم پرې کولی شو.
اوس په سب بوخت یې، بیا کوم د نقد کتاب لیکئ کنه؟ خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوخت یې اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې پدې تیرې روزه کې یعنی اول به دا درته وایم چې زما کارونه چیری هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغه څه دی، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو پدې تیرې روزه کې بس استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو، او بیا په یوې پسې بل په بلې پسې بل د پنځل شپاړس افسانې چیری دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې. او هغې ته چې ما وکتل نو بس داسې وګڼه چې په خودکار توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یو مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده، ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یوه د افسانو مجموعه او یوه د شعر مجموعه، دا دوه مجموعې چې دي تم سره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا به درته ووایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مکالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مکالی لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارو مرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارو مرو خاموش نه شي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولی رفتار خو یو جریان ارو مرو لري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعري خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري معنی رخصت شوې ده. بس یو هم د شاعري په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه را باندې راشي او دا چپه بیا چلیږي، که میاشت چلیدلی وي، که دوه چلیدلی وي، که درې چلیدلی وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارو مرو وي چې هغه زه راغونډه کړم، د هغې وخت غزل یې راغونډې کړم، نو یو کتاب مواد پرې خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي، یعنی د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
اولار پر بنا کدد یوسی او خفن یمنو پشات نگوری چدرانے او درد کوینا او آدک لکا درد والاڑ یمنو موسم خون یم چی رنگونا او بدلوما اولی طول کرا او بیائی آر کرنو بیائی پتر باقی تڑا دران شر سننا کتر بیلی گم او رکی گم نو جنت میں داسی سوکھ راخ لے او دے مینا ارمان ارمان دے لو اختایا نو چھ ہمیشہ میں جانانا کردیت منا اوبدی اڑی نانو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا اوب دیوڑینا نو سلالیا ماسی کر دے اوب دیوڑینا سمنو او میزان زرکنو جانا زما بخل یقینا کل کرینا باران دوخ کو او می پری گینو بینیا سیارا تپزڑان راکر تارونا او بدنا بخم لالیا نو تامی پپا کامی نکڑی او دی شکونا وے مچ سانا مچھل دور کرنو دلی ونے یادن روزا نے ونے کرما زلمی خوگی گی یوزلدی خوکشنو بنی ملار دچان پاتی او شیف ینا بادشاہ پریول نکڑی نو پچاس جھوداش کے تیرش وینا لگے بشمانو پخمارو ستر کو جانا نا وشتر کرینا لگے بشمانو خمارو ستر کو جانا قتل کبینا خمارو ستر کو جانا قتل کبینا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي. تاسو یې چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لیئ نو ادبي مجلسونو مې کېږي که نه؟
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هغه هسې یوه محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي را تیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي. څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پیخور ته ځي، سوابی ته ځي، مردان ته ځي، کواټ ته ځي، بنی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنی زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کورونا د وبا نه پسته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه دا څیزونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهر ده د رابطې نورې ذریعې نه وې، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټیک ټاک چې دی دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجه نه هم دلته کې په خصوصیت سره به دا ویم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجه نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی. یو څو د شمار ملګري شته، مخام خټک ریاض ساحل او زهینه پریده افسان نگار ده یامان پریده شاعر ده ندی سره کله نکله ناستا ولاړه وشي او په مجبوری توګه یعنی زمونږه خرابته زمونږه ناستا ولاړه دا سيزونه چریا اوس اوس وخت حوصله ځان دي
د ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب په پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کېدې دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي پاغې کې شاعران دا غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دي چې یو تر بله پاغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مرو شته او د ژبې ته که فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې دې جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې دې جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده
پنسر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم پنسر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شي
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما یا د افسانو د مسودې خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سيزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغې یا خاکې یا تکلونه وغیرہ راغله نو د هغې په باره کې زه داسې غوڅه پرېکړې خبره نشم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي یا نثر به نشي لیکلی افسانه به نشي لیکلی ناول به نشي لیکلی تنقید به نشي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو موږ جبر نشو کولی او چې جبر نشو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمېدارې په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهېږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه دې د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې دې سنجیده غور وکړي او که د دین مثلا مخکې کې دین نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی، او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري، نو بیا هر عمر دا کولای شي چې هغه دا سوچو کې چې زه د دین علاوه نور کوم داسې کارونه دي چې هغه کولای شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغوی اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې، او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي، او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
راشد خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رای چې دا هغه پبلشران ورکولی شي، او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول په کار، بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه پختل په کار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې طرف نه چاپ کیږي، او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅیږي، او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجې نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی، البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسبه وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی دا هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو حوصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړې دي. نو د هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې به منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو جلده کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي، او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازت نامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازت نامې خبره منځته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات شوي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کیږي، او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخلم جانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق واکرم لتا نا لالی راش چی ولاړ درجار شما ہے جنت نظاری گلاس قوم ہے گلاس قوم لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخب قبل امر اختیابایم لسن پور تپدوایم تن دیوال دعا گانو تاوم
اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې دی دا کلتور دی دا کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې یعنی په خپله ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې سره لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی ته نشي کولی. یعنی زه او تا په خپل سواد دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو روانې وساتو او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج یو بدلون خامخا راغلی دی او په څه نه څه اندازه کتابونه لوستل کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې په یونیورسټو کې ته ګورې چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي څوک پی ایچ ډی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې د خپل ادب سره یو نزدېکت پیدا شوی دی یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهره ده دغه نزدېکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کیږي په دې کې زه بیا په کالجونو کې په یونیورسټو کې چې کوم پروفیسران دي کوم ډاکټران دي او په څه نه څه حواله د پښتو سره ریلیټډ دي یعنی پښتو د هغې حواله ده او هغې د پښتو حواله دي د دې خلکو کردار پکې زه وینم کپلا شوري توري کپلا شوري توري یعنی دا غي چې کوم سټوډنټس دي شاګردان وي هغه ارومرو د خپل پروفیسورانو او ډاکټرانو ته ګوري دا غي هغه ادبي او پښتني تشخص نه متاثر کیږي او د خپل ژبې ادب او کتاب طرف ته دا غي رجحان پیدا کیږي نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي حالات کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه یې ګوري نو کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دی که نه او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده که نه
خټک صاحب موسیقي هنر دی شاعري هنر دی دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دی اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ دپاره لیکل نه دي کړي او نه د موسیقۍ د لارې مشهور شوی دی هغه نه وړاندې مرزا خان انصاري دولت لوانی یا بیا وروستو عبدالقادر خان خټک اشرف خان هجري کاظم خان شیدا حمید مومند دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې ګنې دي د موسیقۍ د لارې خپل شعر ته دا غد شهرت لار جوړ کړی دی یا منډلې ده هم دا سی په نن وخت کې موږ دا ویلې شو چې په کوم شهر کې د مقبولیت زور وی قوت وی نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورول شي مثلا زبدا درته وایم چې د غنی خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دي هغه خو په ګلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې دپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شول او خبره دا ده چې درویش دوران یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي نو دا د چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو بل باندې ډیپینډ نه دي چې ارومرو به شعر د موسیقۍ د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځای پیدا کوي بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقۍ کې خپل یو لیاقت پکار وي
دا شاعرۍ کې چې نوي اصناف راوتی دي افریدي صاحب آزاد نظم یا د نثرم دی که نه آزاد نظم خو زوړ شو خیر د تکاله نه زیات وښل خو دغه نثرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چرته لیکلي دي که نه او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي مثلا غزل دی رباعي ده
والله د آزاد نظم او نثري نظم او نثرم او تپیزو په باره کې ستا دا سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي په هر حال اول خو زه تا ته دا وایم چې د ټپیزي په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو نو د په هغه وخت کې چې جرس مجلب شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخته کړې وې چې هغه بیخي هم دغه په لږ څه بدلون سره د ټپیزې شکل و او زه دا ګڼم چې ټپیزې شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې دا ټپیزه نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدی شي او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم مې هم لیکلی دی البته دا د نثرم ټپه چې ده نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دي زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعرۍ کې د هیئتونو مسله ده د مشخص هیئتونو نو دغې هیئتونو په بنیاد باندې د شاعرۍ ځینې هیئتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري پاگے بھی پاگا شکلوں کے تم لکھل کا نظم لکھل کا بلم کبھی آزاد نظم کے اور نثری نظم کے دغا سے معلوم شکلوں نے سکھ نشی متعارف کا بولے چینی سی متعارف کا بولے ہیں پکم سی زبان سے حیات اطلاق نہ کی گی یعنی دا سے حیات شاہد دا ہر شاہ تخلیق دوڑ میں نو پاگی بھی ادا صنف اطلاق کم نہ کی گی چد صنف اطلاق قربانی نہ کی گی نو دل تک یو لکھ چلے پاگے والے مغدا نہ چھو لے چدا اس نثر دے کدا نظم دے دا شاعری دا کدا افسانہ دا دا شاعری دا کدا خاکہ دا وغیرہ وغیرہ ندی وجہ نہ دا یو دا سید مین زما البتہ دا دے چی دا آزاد نظم یا دے نثری نظم حیات چوی نو آغا انفرادی وی ہر شاعر چی نظم لکھی داغیا اجزا چیری اغیت یو خاص شکل ور کی داغی نہ داغی حیات جوڑ سی خدا حیات چی دے دا یو بل شاعر دا پارا بیا دا پارا قابل تقلید نوی ہر دے پوری چی دغا شاعر کل چی یو بل آزاد نظم لکھی یو بل نثری نظم لکھی بیا داغی حیات چی دے آغا بددی نثری نظم نہ مختلف وی نو دے یو شاعر کشل نظم نوی او کسل نظم نوی دا حیات پا لحاظ ٹول دا یو بل نہ بیگانہ وی نو دغا یو فرق دے د شاعری په مشخص حیاتونو او سیمفونو کې او د آزاد نظم او نثری نظم په دغه انفرادي دغه کې یعنی دا د چ په دی باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دا ډېر ګران دي او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونشي د دې په باره کې موږ دا رائے ورکولی نشو چې دا نثر دی که دا نظم دی دا شاعری دا کدا افسانہ دا
اپریدی صاحب شعر څنګه لیکي مطلب ټول په یو ځای راشي بس فورن یو کاغذ ته واړه وای کنه یو یو بیت راځي یو یو مصرع راځي او بیا هغه جمع کیږي جمع کیږي او ډېر ورځې پس بیا نظم یا غزل شي
یار خټک صاحب والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هموش وو یعنی ما دا وی چې د شعر یو شیبه وي په ما باندې راځي خدا پته نه لګي چې کله راځي څنګه راځي یو څومره راځي هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو چلیږي او داغه په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکل شي یو نشست کې ولیکل شي یو ان زه تر دې پورې دا وکولای شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم ځینې بیا دا شوي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سوجه باندې مثلا هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوې وي نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره هم نشي کولی البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم
ترجمه یا ژباړه مهم چرته کړې ده که نه ته بازاد لیکل کوې او د ژباړې د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره
الله خټک سي ژباړې مې کړې دي خو په منظم انداز مې نه دي کړې یعنی داسې وای چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تسلیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و یا دا به وایم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه نو په دې جریان کې بیا مونږ دا کول چې مونږ د اردو نه پښتو ته نظمونه غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم د مات کودي ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي د هغې سره سم وي دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې مونږ یو کلیه جوړولی شو نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم د دې نه علاوه روسي ادب فرانسي ادب انګریزي ادب عربی ادب یا فارسی ادب ایون دا سیزونه چی دی دا بیا چی زه گورم دا ترجمه دا لاری گورم چرتا چرتا چی دا کمی جبینا ترجمه شوی دا زه گورم دا غیل لاری زه پا ادب کی پا دی یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده، فرانسوي څنګه ده، روسي څنګه ده، نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی. او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاص ایجنډې لاندې کولو، د یو پروګرام په شکل کې به لیکوالو ته سپارلو. نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای، خو اهمیت یې هرومرو شته او ډېر اهمیت یې دی، زه یې اعتراف کوم.
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ؟ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ؟ فکشن ګورئ، شاعري ګورئ، که نه کره کتنه ګورئ؟
مطالعه خو څنګه چې ما ویم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم، ځکه چې زه په دې ژبو باندې صرف پوهېږم. بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده، نو زه به دا درته ووایم چې هر څه لولم، شاعري هم لولم، تنقید هم لولم، فلسفه هم لولم. او داسې ده چې تنقید او شاعري چې ده، دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی، نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم. نه، خامخا به یې لولم، خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ، نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورت مخې ته نه دي راغلي. دا هم د انسان یو ضرورت دی، یو ذوق دی. او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم، نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم، زه هم ساینس ولولم، زه هم معاشیات ولولم، اقتصادیات ولولم. او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زمونږ ادب چې دی، نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي، بلکې په دې کې د ژوند ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی. دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي، تشریح کیږي، تعبیر ومسلی شي، نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کلیوم ضرورت را پیخیږي. او د تنقید د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي، د هغې چې کوم نشیب او فراز دی، د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیخیږي. او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات، که هغه مټریلیست نظریات دي، که هغه آیډیالیست نظریات دي، د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیخیږي. نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم.
فریدي صاحب، زمونږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي، نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري.
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم.
ارشاد ارشاد. فریدي صاحب،
زهر زهر ژوند، زهر زهر ژوند، دا په سطر نه ویریږو، زهر زهر ژوند، دا په سطر نه ویریږو، تګي و خطوې کوبه تر نه ویریږو.
وا ډیر علی.
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی، لارې څه دی لنډ څه دی اوږده تر نه ویریږو، لارې څه دې لنډ څه دې اوږده ترې نه ویریږو. او ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، ستړي مو اعصاب دي د مرمیو د شنګار نه، نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نه ویریږو. نیغ دې راته مه نیسه باڼه ترې نه ویریږو. او شعر دې څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو، او څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نه ویریږو. څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نه ویریږو. او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو، څوک چې را ترغاړه شي نو وترې نه ویریږو، څوک چې را ترغاړه شي نو وترې نه ویریږو. او مړه خپل خیم په غلطه لار بیایي، مړه خپل خیم په غلطه لار بیایي، او مړه خپل لاسونه مو دي غلط ترې نه ویریږو. او یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یا خو به سراب وي یا سیلاب زموږ دپاره، یاره که څوک وشکي کلام ده ترې نه ویریږو. او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وی، نن خو دومره سره دی لکه سور د جنگ میدان وی، وکه سره ټټ دکړه لم تر نه ویریږو، وکه سره ټټ دکړه لم تر نه ویریږو.
ډیر مننه کیسره پرویز صاحب مونږ ته د وخت را کولو او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په امان په مخه مخه
خټک صاحب تاسو هم ډیر مننه غرونه مننه او الله په امان
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د کیسره پردی مرکه تاسو واورېده. عثمان راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಸಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده خکاری لپلاو نیمائی ویلی شون نیمائی نی 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 شون الو چا زنبا چا باندی دارو که ہے الوچا سنبا چا باندی دارو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے قدران کڑے دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے افسانے د میراتی استانے شون تد بلشو زد ٹولے زمانے شون ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینے شون ویدم چه پدر یا با ملاو کے ویدم چه پدر یا با ملاو کے شاملو کے ایرستر گو ترافو کے شاملو کے ایرستر گو ترافو کے قدران کڑی دسترو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے موجزہ داکھ میں پاڑا شو بدلا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانے شو سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے نئے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوک دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان